ستړي مشي ګرانو کتونکو او اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی لوی خیبر پختونخوا خبری برخه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیخ دوام لري. د دې وړاندې کوونکی زه مهوش چلیل
او زه محمد اکرام
یو ری بیا تاسو ته هرکلی وایو. یو شمیر ریپورټونه په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې لرو. نن په پاکستان کې د زیارت ورځ کال 2013 د جون د میاشتې 18 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د ماسخوتن 8 بجې، په کابل کې دی 9 نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کے دروازے یو لس بجے دی. اول غوک شے دا مهم خبرونو سٹک ہوتا.
دا ترہگرے دا مالی مرستو دا سار ادارے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان دا حغا مشکوک حوادنو پا فہرست کے شامل کھڑے دے چھے ترہگر ڈلو سرا مرستے کبھی.
او د پاکستان حکومت د مذهبي ډلې اهل سنت الجماعت د مشر احمد لودیانی د اساسونه بندیز لري کړي، او د ترهګرو د نوملړ نه یې هم نوم وستلې.
او د امریکای صدر ډانلډ ترامپ او د روسي سیال ولادیمیر پوتین را روانه لنډه موده کې په باضابطه توګه باندې ملاقات کول باندې راضي شوي دي.
دا او د ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه هم لرو، خو اول غوښ شي د خبرونو تفصیل ته.
د ترهګرۍ د مالی مرستو د سار ادارې فائنانشل ایکشن ټاسک فورس پاکستان په هغه فهرست کې شامل کړی دی چې د ترهګر ډلو سره مرستې کوي. دغه فهرست ته ګری لیست ویل کیږي چې د مشکوک هیوادونو فهرست دی. د اف ای ټی ایف په غونډه کې د پاکستان په خپل فهرست کې شاملولو د پاره امریکې، برتانیې، جرمني او فرانس رای ورکړې ده، او ترکیې، چین او سعودي عرب یې هم ملاتړ کړی دی. د پاکستان په دغه فهرست کې د اچولو فیصله د فروری په میاشت کې شوې وه، خو پاکستان ته د ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د ګامونو اخیستو ویل شوي، او د دغه ګامونو په عملي کولو سره د پاکستان د فهرست نه وتل شو. پاکستان غړي هیوادونو په خپلو اقداماتو مطمئن نه کړی شو.
او مطبوعاتی رپورټونه وایي چې د مذهبي ډلې اهل سنت والجماعت د مشر احمد لودیانوي د اساسونه بندیزونه لري کړی شوی، او په هغه باندې د یوې مدیرې سره د پاکستان حکومت لخوا بندیزونه لګول شوی وو. د نوموړي نوم د ترهګرو د نوملړ نه هم لري کړی شوی دی. او اخوا د پاکستان ستر محکمې د مسلم لیگ نون ګوند د تیر حکومت مرکزی وزیر دانیال عزیز د 5 کالو لپاره نااهله کړی، او هغه به اوس په انتخاباتو کې برخه نشي غسته. نوموړي ته د عدالت د سپکاوي په تور دغه سزا اورول شوې ده. د ستر محکمې د لاهور جسټیس مشیر عالم نن دغه فیصله اورولې ده، او عدالت دانیال عزیز ته د عدالت د سپکاوي په تور کې د عدالتي کاروایي پوره کېدو پورې سزا اورولې، او د راتلونکو 5 کالو لپاره انتخابي سیاست څخه نااهله ګرځولې.
د افغانستان په لوګر ولایت کې د سولې په یو غونډه کې 14 شوې ده چې پکې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. بل خواته د ملک په شمال ختیځ ولایت تخار کې په یو سرحدي چک پوسټ باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 14 سرحدي پولیس وژل شوي دي. د افغان رسنیو تر مخه په لوګر کې نن د صوبې چرخ ولسوالۍ کې ځوانان د سولې د غونډې په موخه راټول شوي، او په دغه مهال په دوی باندې 14 شبې ده. چارواکو د 14 نویت نری خودلې خویلې دي چې په دې کې 4 تنه نور جوبل شبي هم دي. تر اوسه دغه حمله ذمہواري لا چا په سر نه ده اخستې. بل خواته د تخار چارواکو ویلي چې تیر شپه د چاه اب په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو په سرحدي پولیسو باندې حمله کړې ده. چارواکو ویلي په دغه برید کې 14 سرحدي پولیس وژل شوي او 6 نور لا بے درک دي. افغان رسنیو د چارواکو د خولې ویلي چې په برید کې طالبانو ته هم مرګ جوبله اړولې شوې ده.
او د امریکای کانګرس تیر ورځ د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا شوې هغه اپیل رد کړې، کوم کې چې یې د کډوالو قانون کې په مکمله توګه د بدلون غوښتنه کړې ده. په کانګرس کې د دغې فیصلې منظورولو باندې 301 مثبتې او 127 منفي رای ترلاسه شوې.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ او د روسي سیال ولادیمیر پوتین را روانه لنډه موده کې باضابطه ملاقات باندې راضي شوي دي. نن تمره د امریکای وایټ هاوس او د روس کرملین په یو وخت د ملاقات ځای او نیټه اعلان کی. د سرمشریز ملاقات خبري وړاندې د امریکای قامي سلامتیا باندې د صدر سلاکار جان بولټن ماسکو کې روسي مشرانو سره لیدو کاته هم کړی دي. ښاغلي بولټن ویلي روسي مشرانو سره د ملاقات علت یې د سرمشریزه غونډې لاره هوارول وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زه چیوه خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون د لویا خبر پښتونخوا خبرونه ده. د ترکرې د مالی مرستو د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان په هغه فهرست کې شامل کړی دی چې ترکر ډلو سره مرستو مخه نیولو کې ناکامه شوی دی. د پاکستان خارجه دفتر وایي دی د دغه فیصلې په اړه خبر وو او ویلي دی چې پاکستان په هغه نقطو باندې عمل شروع کړی دی چې د ترکرو پر ضد د ګامونو لپاره ورته ایښودل شوی وي. د خارجه دفتر ویان نن یو ونیس خبری کانفرنس ته دا هم ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په سم لور روان دي او ویلی دی چې د قومي امنیت سلاکار په استعفا سره به د خبرو اترو په مخ په وړاندې باندې تلو باندې کوم اثر نه پریوزي. نور حال پی د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا ډی رادیو په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د بهرنو چارو وزارت هم د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د چولو پخلی کړی او ویلي چې پاکستان ته چې کم اکشن پلان ورکړی سوی دی پر هغه به عمل جاری ساتي.
یہ اگریمنٹ تبھی ہو گیا تھا اس کے بعد ہم ان سے کوآپریٹ کر رہے ہیں اور ایک ایکشن پلان ارائیو ایٹ ہو گیا. یہ کنسنسس کا یہ ہم نے تب بتا دیا تھا کہ یہ فروری میں کہ اب یہ ہوگا آگے اور پھر آپ گرے لسٹ میں چلے جائیں گے.
د فروری څخه پریکړا سوی و چې په جون کې به د پاکستان نوم د ایف اے ٹی ایف په گرے یا خړ لومړ کې اچول کیږي. سبا به یوازې د دې اعلان کیږي او په دې اړه اکشن پلان تیار سوی دی چې د خبرو وروسته به پاکستان یې اوس عملي کوي. ولې چې د پاکستان سره بل لار نسته. خو دې زیاته کړه چې په تور فهرست کې د پاکستان نوم اچولو اوس څه امکان نسته. د رپورټونو تر مخه ایف اے ٹی ایف په غونډه کې پاکستان په خړ فهرست کې د اچولو دپاره امریکې، برطانیې، جرمني او فرانس رایه ورکړې وه او ترکیې، چین او سعودي عرب یې هم ملاتړ کړی و. رپورټونه دا هم وایي چې د فروری په میاشت کې د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچولو د پریکړه وروسته پاکستان ته د تراګرو د مالی مرستې د مخنیوي لپاره د ګامونو اخستلو ویل سوي وو او دغه ګامونه عملي کول سره پاکستان د دغه فهرست څخه وتلی سو. خو پاکستان غړي هیوادونه خپل په ګامونو مطمئن نه کړو. د یوې بلې پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې قومي سلامتي سلاکار ناصر جنجوه د استعفا څخه به د پاکستان افغانستان ترمنځ روانو خبرو یا پر اکشن پلان څه اثر نه غورځي. خو د نور ولی محسود د تحریک طالبان پاکستان د مشر د ټاکنې په اړه د ډیو ریډیو د پښتنې په جواب کې دوی وویل
وی ویل یوز آل آر ریسورسز ټو برینګ آل ټیررिस्ट्स ټو جسټس ناٹ وذ سټانډینګ هو لیډز دی ټیررिस्ट ګروپ.
موږ د دې بغیر چې مشریت څوک وي تراګرو ته سزا ورکول د پاره خپل ټولي ذریعہ به استعمالوم. د پاکستان او د امریکا د اړیکو او د مولا فضل الله د وژنې وروسته د پاکستان حکومت د امریکا د تراګرو په ضد عملیاتو د تمو په اړه د یوې پښتنې په جواب کې ډاکټر محمد فیصل ویل
وی هاف ټو ټیک ا لټ اف پرایډ ان دی انټی ټیرر اپریشنز دټ وی هاف کیریډ اؤټ
مش فخر محسوس ہو چی ترا گری پزیت کامیاب عملیات کو او دغه معلومات امریکای سره شریکو دوی زیاته کړه چې په مختلفو کچو مثبتی خبرې روان دي امریکا غواړي چې پاکستان د هغه تراګرو په ضد کوټلي عملیات وکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په نقشه کوي او هلته د پبردونو کې ککړ دي د ریپورټونو تر مخه په دې اړه پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره امریکایي مشر استازي الیس فیلز یو ځل بیا په راتلونکي ونی کې د پاکستان سفر کوي
وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی لوی خیبر پختونخوا خبری برخه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري تاسو مونږ د ڈیوا په فیسبوک پانا وی او ڈیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شه د ترګرې د مالی مرستو د سار ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی دی او دې سره به د پاکستان اقتصادي چیلنجونه چې دینو دا به ګرانیږي سیوا شیبه او پاکستان که په دې لړ کې کوټلي ګامونه وانغستل نو ډېر مشکلاتو سره به مخ شي په دې اړه باندې اقتصاد پوه څه نظر لري یو تفصیلي رپورټ پرې د ډیوا خبریال احسان محمد خان نورو
د راپورونو تر مخه د ترهګرۍ د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې یا اف اے ټی اف لخوا پاکستان په خړ فیرس کې شاملولو لپاره امریکا، برتانیا، جرمني او فرانس رای ورکړی دي چې ترکیه، چین او سعودي عربه هم لاتړ کړي د اقتصادي چارو ماهر پروفیسر زلاکت خان وای د پاکستان په دغه خړ نوملړ کې شاملولو سره اندېښنې دي هیواد د یو شمیر چیلنجونو سره مخ شي او په اقتصادی او معاشی توګه زیان عمومی په دې حقلا نوموړې زیاتوي
زموږ اکونومي دومره مضبوطه نه ده کدا سانکشنز ولګي نو زموږ اکونومي زموږ بیرونی تجارت چې کوم دی هغه هم افیکټ شي خلک سره چې کوم موږ لین دین کو قرضې اخلو دا واخلو سپیشلی خلک به بیا پاکستان ته نه راځي په پاکستان کې به انویسټمنت نه کوي دا دی د اثرات ته وګوري چې یاره یدی شي پاکستان دین نور سانکشنز په لګي زموږ سرمایه چې کوم ده نو هغه په خطر کې ده دا یو خو به فارن انویسټمنت په پاکستان کې بند دغه شي انویسټمنت چې کم شنو به روزګاری به سي واشي پاکستان کې دا ټول داسې دغه دي چې الله دې دي چې د دې د افیکټس په پاکستان باندې په دې صورتونو کې ښکار شي
په پاکستان چې د نړیوالې اورور ولای لخوا د زنې تندرو پر ضد ګامونه نه غیستو تورونه لګول کیږي چې په دغه کې د حافظ سعید ډله هم شامل ده سوکچه روان عمومی ټاکنو کې برخه هم اخلي د دې وړاندې چې اف اے ٹی اف پاکستان په دغه نوم لړکی د شاملولو د پاره په پیرس کې غونډه رابللې د پاکستان لړمحاله د خزانه وزیر شمشاد اختر هم فرانس کې د دې هڅو د پاره موجود وو چې پاکستان د دغه نوم لړ څخه وساتي د عالمی اړیکو سړنکار ډاکټر سہیل احمد وای د چین سعودي عرب او ترکیه لخوا هم د دغه وړاندیز ملاتړ ورستو هغه غنی پاکستان په عالمی کچا د خپلې خارجه تګلارې لوجه یوازې کېدو لوریتا روان دی
نو خیال ده پاکستان مکمل تنهایی ده په خارجه پالیسۍ په ساته باندې زمو په خیال چې د هر چا حکومت را روان دی په د 2018 الیکشن جولای کې چې کوم روان دی دا غیر پر مشکلات دی خو د پاکستان خارجه پالیسۍ بدیل بالکل ریوایز کول غواړي او افغانستان سره هندستان سره چین سره ایران سره ټول سره به صحیح تعلق تعلق ساتل غواړي ځکه چې په دې اف اے ٹی ایف کې د را ننوتلو یو غټ لاره چې کومه هغه د هندوستان نه راتېره شوې ده د هغې په یو پرشر او امریکې سره ملاو شو پاکستان یې په ګری لیست کې واچولو نو هندوستان سره به ښه تعلقات ساتل غواړي او هغه به د را روان حکومت خارجه پالیسي چې کومه ده به ډېره زیاته مهمه وي که چېرې خارجه پالیسي هم داسې پاتې شوه کومه چې تېر 5 کالو کې مونږ ولیده نو حالات به نور هم خرابېږي
پاکستان چې د دې وړاندې 2012 نه تر 2015 کال پورې هم د ترهګرو د مالی مرستو لارې نه تړلو په سر د سار په نړیوال خړ فیرس کې شامل شوی وو ویل کیږي د اف اے ٹی اف راتلونکي غونډه به د ستمبر په میاشت کې بیا ترسره کیږي او که چېرې پاکستان دغه منځني وخت کې کوم مؤثره ګامونه وانه غستل نو په تور فیرس کې به شاملول کیږي چې د داسې کولو سره اندېښنې دي پاکستان په معاشي او اقتصادي کچا زیان عمومي احسان محمد خان وی او ډیوا پېښور
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. د پاکستان میډیا رپورټونه وایي چې د مذهبي ډلې اهل سنت والجماعت مشر احمد لودیانوی د اساسونه بندیزونه لری کړی دی او په هغه باندې د یوې مودې راهیسې د پاکستان حکومت لخوا بندیزونه لګیدلو. دغه فیصله پخلی د پنجاب موقتی وزیر اعلی حسن عسکری رضوی هم کړی دی. دا په داسې حال چې په پیرس کې د ترهګرو د مالی مرستو د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان نوم د هغه مشکوک هوادونو په فهرست کې اچولې دی چې د ترهګر ډلو مالی مرستو په مخه نیولو کې ناکامه شوی دی. په پاکستان کې سلنکاران وایي چې د پاکستان پوځي اسټیبلشمنټ اوس غاړي چې ځنې تندربا ډلې مین سټریم پالیټکس یا سیاست کې را دننه کی او یره لري چې را به د پاکستان په سیاست باندې ډیر بد اثر وغورځوي. نور حال پی د اسلام آباد نه تاسو په دې رپورت کې وړاندې کوو.
ملکی او نړیوال مطبوعات د پنجاب ایالت اعلی وزیر حسن عسکری د خلې وای چې حکومت د مولانا احمد لودیانی نوم د فور شیډول یا شکمنه ترهګرو د نومړ نه وخلې دی. حسن عسکری ویلی چې د پنجاب حکومت د کورنو چارو وزارت د دې سپارښتنه د ترهګرې مخنیوي مرکزی ادارې نیکتا تکړې وا. د پنجاب موقتی اعلی وزیر د پخلې هم کړې چې د مولانا لودیانی تړلې شوی بینک اکاونټونه او شناختی کارت هم په ځای کړی شوی دی او دا چې د باندې لګیدلې سفری بندي زونه هم پورته کړی شوی دی. دا په داسې مهال چې د ترهګرو مالی سرچینو تړلو کې د ناکامۍ په سر په دې اړوند نړیوال ادارې اف ای ټی ایف یو ځل بیا د پاکستان نوم خړ لیست کې اچولې دی او د اړوند نه پاکستان کې سیاست مدارانو سیړونکو دا یره څرګندوله چې په کم ډول لا قانونه ګرځولې شوې تندره وډلې پاکستان کې فعالیتونه لري نو ډېره ګرانه ښکاري چې پاکستان به نړیواله رورولي کانې کړي. د لا قانونه جماعت الدعوه سره تړاو لرونکي او د یو رجسټرډ جماعت د حیثیت نه محروم ملي مسلم لیگ انتخاباتو کې د خپل 300 کاندیدانو د اودریدو پخلی کوي او د پنجاب ایالت اعلی وزیر زیاته کړی چې انتخابي کمیشن به اوس دا فیصله کوي چې د مولانا لودیانی جماعت اهل سنت د انتخاباتو کې برخه اغستل شي او کنه. د مولانا لودیانی جماعت اهل سنت فرقایز جګړو او بیا په ځانګړي توګه شیعه مسلمانانو په وجنه تورن دی او پاکستان حکومت په دې بندیز لګولی وو. خو د دې باوجود د یاد ګوند سره تړاو لرونکي یو شمېر کاندیدان نه هیواد بیلابیلو برخو څخه انتخابي نامزدګۍ فارمونه جمع کولو کې بریالي شوي دي چې پکې د جماعت یو نوموړي مشر اورنګزیب فاروقي هم د کراچۍ نه خپل نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي. د دفاعي چارو سیړونکي جنرال ریټایرډ طلعت مسعود د مولانا لودیانوی په ضد بندیزونه پورته کولو حکومتي پریکړه د تندره وړلو راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستو سره تړي.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو سیاست میں لانے سے یہ جو پرانی سوچ ہے اس میں تبدیلی آئے گی, کہیں یہ انتہا پسندی جو ان کی ماضی میں تھی وہ کہیں نہ رنگ دکھائے, بس یہ خطرہ رہتا ہے.
دے وائی دا سی گنلی شی چی دا پاکستان سیکیورٹی ادارے لا قانون اڈل کامی بہیر تر اتلو لا پار دوی انتخابی میدان تر اکو زول غواڑی. خود طلعت مسعود په خبره دی نه ویني چې ګنې د پاکستان اولس به دغه تندره وډلو په حق کې فیصله ورکړي. طلعت مسعود زیاته کړه چې پاکستان کې دا سوچ لرلی شي چې تندره وډلې وسلوال کاروایونه اړولو لپاره انتخابي او جمهوري نظام کې دوی ته ځای ورکول پکار دي. خو طلعت مسعود وایي چې ورسره دی په دې هم یریږي چې اسنه دغه سختدریز عناصر خپل سوچ په سیاسي میدان کې هم ورته پول پیل کړي چې لکه بلې پاکستان کې د سختدریزه مفکورې د لا نور خورېدو یره ده. که څه هم دا ځلې د پاکستان موقتی حکومت د مولانا لودیانی په ضد بندیزونه پورته کړي دي, خو پاکستان کې په حکومتي کچه د تندره وډلو سره د نرمۍ دا کوم لومبه مثال نه دی. او د دې وړاندې د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت د کورنو چارو مرکزی وزیر سره د مولانا لودیانی د ملاقات په سر هم ټول هیواد کې سخت غبرګون په لیدو کې راغلی وو. او د کوټې هسپتال تر هغه حمله د پلټنو لپاره جوړ کمیشن دغه ملاقات د پاکستان د حکومت لخوا د تر هغه په ضد ملي تګلارا باندې او سوالیه نشان بللی وو.
ګرانو د محبتن کو اور جن کو وائس اف امریکا ڈیوا ٹی وی الویا خیبر پختونخوا خبری برخہ دا وقت واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ نیخ پنی غدوام لري وړاندې کو یو بل رپورٹ دا خیبر پختونخوا کوزی کرمی مخیزه سیم کی کال دوزرا اوم کی دا ترهګری او دې سره تړلې مسلو له وجې هلته عملیات شروع کېدو له وجې خلکو د سیمې نه کړې کړې وې. دا خلک کال 2012 کې واپس خپلو کورونو ته راغلل، خو دی وایي چې اوس پورې په سیمه کې بنیادی اسانتیاوې نشته او حکومت لخوا دوی ته چې کوم د تاوانونو ورکولو ژمنې شوې هغه هم بله پوره نه دي ورکړې شوې. د دوی مسلو په اړه، د دوی ستونزو په اړه دوی د ډیوه خبریال ابراهیم شنواری سره خبرې کړې. دا تاسو وړاندې کوو.
ایمو نما حاج رفیق تے کوم بنگش مخیزه سره ایمو تعلق تے توست خاب اختر پاته دے 2011 کی مو پسیرو روش وا دی کی تقریبا مو تدری در لک روپے چیک میلو شو خغه تقریبا او یا پیسه د خلکو ته میلو د دیش پیسه د اوسا پوتی دی او د نورو سکومو اپریشن دوران کی نورو خلکو ته کومي مویزه میلو دی هغه په نسبت مو در لک روپے دی نمود مو د اعلی چرواکو نه دا غختنه کو ته د نورو سکومو قبایلو ته چلور لک روپے امدادی چکونه میلو دی نه دغه غسره د مو برابر کړی شو.
ز مرادیم د مخیزه بنگش کوم سره تعلق ساتم. په ایولسم دولسم کې ځکه لو پسی وشو نو هغه به وجود چې و پسی وشو دلته هیڅ قسم سہولت نه و، هیڅ قسم سہارا نه و، ټینټ پورې شای نه وږي. خو لکه څنګه تاسو ته پاته ده سرجی تاسو هم لیدلو چې دلته اوس دومره ستونزې دي چې په دې علاقه کې څلورو پنځو کالو کې نه دي صحت چې تمرکز جوړ شو، یو ډسپنسری پورې شای نه شو جوړ موته چې موږ فرسټ ایډ ورکې وکړو سرجی. او بل اور کی دغه مسالې به خښوی دي، تعلیم دو پوره مو ته ډېر مشکلات وو او بجلی خو سړي توسي ولې د څنګه اوس هم په لرګیو کې جوړه کړی دي، لرګیو کې کم به منشته خپل مزون ته مو جوړه کړی دي، اغه نه کار خلو. نور ډېرې مسالې دي، مواصلات او ډېرې مسالې دي، ایکسچینج وو دلته جی مو ګوران شوې دي یا غو سه پر هیڅ ونه شو. او بل مو غټه خبره دي، لیاري ډېره غټه ستونزه ده، سمو دي نیم کیلومتر سفر بجای 13 جمع 13 26 کیلومتر مو په یو بلې راکړه تویګو او مو ته نیم کیلومتر کې مو پال نه جوړیږي. دا ډیره غټه ستونزه ده شنوري صاحب.
زه ملک پیر زیر شاه د مخیزه قوم پیرانو کلینه دا خبره کوم. پہلا خبره دا ده چې مونږ کوم کاروبار وو د کندری وای مو کوم بزنس تجارت په مکولو ام مکمل تور سره تباه شوه دي، مو زرات بالکل تباه شوه دي، مو بچی کوم دي 5-6 سال مو بچی تعلیم نه پوت شول او د ګر سکول نه کوم دي مو ولاند شاړ ویران پرته دي، مو ګر کوم دي بچي هغه ټول سره تعلیم نه محروم پوت شوه او مو اسپیټال په مظفرپور کې اسپیټال وو هغه بنیاد نه ډنګ شوه دي، منځوري خښه دي، خدای خبر دي دا به کله جوړیږي. مو خپل مخیزه علاقه کې خپل ځان د پاره او یو اسپیټال غوړ ځو کې مې بیس ډاکټر یو بیس ډاکټر ورکی چې موږ سہولیات موږ ټول میلو شي او کاروبار بالکل تباه شي. موږ طرف ته د حکومت نه موږ اپیل کوو چې موږ طرف ته خاص توجه وکړل شي.
ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، مخیزه کوزه کورما.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي مشر او د پرایوټایزیشن پخوانی وفاقي وزیر دانیال عزیز د 15 کالو لپاره په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره په دې وجه نه اهل کړی دی چې هغه د عدالت سپکاوی کړی دی. دانیال عزیز وروستو میډیا سره د خبرو په وخت ویلي دي هغه کله هم د عدالت سپکاوی نه دی کړی او دا چې دغه فیصلې خلاف به اپیل کوي. نور حال پی د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کوو.
سپریم کورٹ درې کسی بینچ د دانیال عزیز پر ضد د عدالت د سپکاوی قضیه کې د مئی په 3 نیټه فیصله محفوظ کړی و او نن د بینچ یو قاضي مشیر عالم د ته د عدالت پاسې دو پورې د عین شک 204 د لاندې سزا وروله. په عدالتي فیصله کې ویل شوی دی چې د قانون د لاندې او سزا یافته کس انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی. وروستو میډیا سره خبرو کې دانیال عزیز د عدالتي فیصلې پر ضد د بیا کتنې خواست جمع کولو اعلان وکړو. د ده وینا وه،
عدالت کسی آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کی،
بلکہ میں اور میری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہم نے عدالت کے ہر فیصلے کو منوان امپلیمنٹ بھی کیے اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی. اختلاف کرنا ہمارا حق ہے, وہ ہم ضرور کیا ہے اور کرتے رہیں گے. اس موقع پہ آ کے یہ فیصلہ آنا جبکہ الیکشن پوری اپنی گرما گائش میں ہے, ظاہری بات ہے اس کا اثر پڑے گا میرے حلقے کی عوام.
چما چرے ہم دا عدالت سرغڑونا نہ پڑے اور نہ زما گن اختلاف قول دا ہر چا حق دے دا اوئی چپدا سے موقع دا فیصلہ راتل با ضرور زما پہ انتخاب اثر اچوی. یاد دی وی چ دا فروری پہ دویما نیٹا سپریم کورٹ دا عدالت مخالف وینا اس خود نوٹس کیس کے دانیل عزیز تا دا عدالت دا سپکاوی نوٹس ور کڑے ہو. بلخوا پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پٹول ٹاکنو کے برخا قصو پہ حوالے سرا دخپل نا اہلیت فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے چیلنج کرے دا. شاہد خاقان عباسی پرون الیکشن ٹریبیونل دا قومی اسمبلی چوکائی این اے وہ پنزوس مری نا پہ عام ٹول ٹاکنو کے برخا قصو نا دا ٹول عمر دا پارا نا اہلا گرزو لے ہو. لاہور ہائی کورٹ کے جمع کریشی بھی خواس کے پخوانی وزیر اعظم دا دریس پل کرے دے چے الیکشن ٹریبیونل سرا دا نامزدگی کا غزونا دا منظورولو ایرت کولو اختیار خوشتا خودوی سرا دا یو کینڈید دا ٹول عمر دا پارا نا اہل گرزولو اختیار نشتا. دا نا اہلائی پا یوبل قضیہ کی لاہور آئی کورٹ دا پی ٹی آئی وایان فواد چودری پا عام انتخاب کی برخا قسطو دا پارا اہل گرزولے دے. دو کسی بینچ دا فواد چودری دا نامزدگی کا غزونا رد کولو پا حوالے دا اپیلیٹ ٹریبیونل دا فیصلے اور اون اکڑا او دا اپیلیٹ ٹریبیونل فیصلے معطل کولو نا پس دریم جولائی پورے دا وفاقی حکومت او الیکشن کمیشن نا جواب غوستے دے. دا خواست کون کی ویناو چیک الیکشن ٹریبیونل دا حقائق و پرزد دا دا کاغذونہ رد کری دی. بلخوا دا اطلاعات و موقتی وزیر بیرسٹر علی ظفر ویلی دی چی حکومت پر راتلون کی ٹول ٹاکنے پا پر امن و شفاف طریقے سرا ترسرا کولو دا پار الیکشن کمیشن سرا ہر رقم تعاون کوی. چیف الیکشن کمیشنر سردار محمد رضا خان سرا دا ملاقات نرستو میڈیا سرا خبرو اترو کے دا دا ویناو
تو جو ہائیلی سینسٹیو ہے جو اقدامات کرنے ہیں وہ کیے جائیں گے, چاہے پاک فورس کو استعمال کرنا پڑے چاہے کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو استعمال کرنا پڑے. اتنا آپ کو میں اشور ضرور کر کہ یہ جو بھی پولنگ اسٹیشن پہ ریکوائرمنٹ ہوگی جتنی بھی سیکورٹی کی وہ دی جائے گی.
بے پلوا اور شفاف انتخابات دپارا دا سیکیورٹی چسمر ہم ضرورت بھی حغب اور قولشی اور دے لڑکے حساس پولنگ اسٹیشنوں باندھے با امنیت فرضۂ ساتل و دپارا برابر انتظام قولشی. دا دا ویناوا چ دا موقتی حکومت کار صرف آزاد بے پلوا اور شفاف انتخابات قول دی.
وائس آف امریکا ڈی وا ٹی وی لوئے خیبر پختونخوا خبری برخی تا غواگی پا ٹی وی سکرین دی ہم گورے مراندی کو یو بل رپورٹ د جولائی پش پڑا سمنے ٹھابا دا امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ او دا روس مشر پوٹین ترمینزا پا فنلینڈ کے ملاقات کی گی. ہم پا دیر باندے دا ڈی وا ہمکار مجاہد جوادی رپورٹ مراندی کئی
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د جولای په 14 نیټه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې د لومړي ځل لپاره سره وویني. د دغه سرمشریزي خبر د دواړو خواو لخوا یو ورځ وروسته له هغې تایید شو کله چې د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د پوتین په ګډون له لوړپوړو روسي چارواکو سره ولیدل او د دغه سرمشریزي په اړه یې ورسره خبرې وکړې. بولټن د شروع چهارشنبه په ورځ په ماسکاو کې نړیوالو ژورنالیستانو سره د وی خبري غونډې پر وخت وویل ولسمشر ټرمپ لما وغوښتل چې د ده او د ولسمشر پوتین د ممکنه لیدنې په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړم. ښاغلی بولټن وړاندې وویل زموږ او د روسیې ترمنځ له شته توپیرونو سره سره ډېرې داسې مسلې دي چې ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین فکر کوي په ګډه ورته د حل لار پیدا کړي. آیا له دې سره به څوک مخالفت وکړي؟ څارونکي د بولټن پاړه چې یوازې د تیرې میاشتې راهیسې د سپینې ماڼۍ لپاره د سلاکار په توګه ټاکل شوی وایي دی له ماسکاو سره د ملګرتیا په برخه کې د یو پیغام رسوونکي په توګه غوره شوی. د بوش د پخوانی اداري چارواکي د روسیې په اړه چلند کې د بازانو په څیر ګڼل کېدل چې په ټاکنو کې د لاسوهنې د وسلو په کنټرول او یو شمېر نورو مسلو کې یې پر کرملین سختې نیوکې کولې. بولټن د خبرلانو لخوا د خپلو هغو پخوانیو څرګندونو له امله وننګول شو کوم چې ویلي وو ولسمشر پوتین درواغجن دی. خو بولټن وویل د هغه پخواني بیانونه د ملي امنیت د سلاکار په توګه له اوسنۍ دندې سره اړه نه لري. بولټن زیاته کړه زه اوس د ولسمشر ټرمپ سلاکار یم او دا د هغه اجنډا ده چې موږ یې پر مخ وړو او زما هغه اجنډا و چې ما پر مخ وړله. په راتلونکو څو اونیو کې به دا پوښتنې کېږي چې په دې دومره ژر راتلونکي سرمشریزې کې به کوم غوڅ تړونونه وشي. چون کی وای د هاري سرمشريزي پاړه په میاشتو میاشتو پلانونه جوړيږي، مذاکرات کیږي او لار ورته هواريږي. بولتن وویل هغه تمه لري چې د دغو مسلو پاړه به پراتلونکو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو او د هغه د روسي سیال سرګی لاوروف ترمنځ خبري وشي. دواړه غاړې به په خپلو کې د خبرو لپاره ګڼې مسلې ولري.
گران اردوونکو د لوی خبر پښتونخوا د خبرونه کې تاسو ته محمد اکرام هرکلی وایم. په پاکستان کې دا وخت کې یو شمیر پرمختګونه په سیاسي میدان کې روان دي، نه صرف په سیاسي میدان کې بلکې د ملک نه بهر په پیرس کې چې د ترهګرۍ د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس کومه غونډه روانه وه، په هغې کې هم د پاکستان نوم د هغه ملکونو په مشکوک فهرست کې اچولې شوې ده چې د ترهګرو مالی مرستو مخنیولو کې ناکامه شوې ده. پاکستان ته د دې وړاندې هم د فروری په میاشت، فروری او مارچ په میاشت کې یو وخت ورکړل شوی و چې د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، خو تر اوسه پورې دا چې کومه غونډه روانه ده په پیرس کې شپږ ورځنۍ، په دې کې هم پاکستان فاینانشل اکشن ټاسک فورس نه دی مطمئن کړی چې د ترهګرو پر ضد یې کوم کوټلي ګامونه پورته کړي وي. د پاکستان خارجه دفتر ویلي دي دوی د دغه فیصلې نه خبر دي او دا چې دوی د ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کوي، خو دا په یو داسې وخت باندې چې په پاکستان کې انتخابات را روان دي د جولای په 15 نیټه باندې، او د هغې وړاندې نن یوه بله فیصله مخې ته راغلې ده چې اهل سنت والجماعت په پاکستان کې د هغې په اړه فیصله داسې مخې ته راغلې ده چې د پنجاب حکومت فیصله کړې ده چې دغه ګوند او د دې د مشر مولانا احمد لودیانوی چې کمی اساسي دي هغه دی بیرته پرانستې شي، او د دې ترڅنګ شیډیول سی کې چې د دې کم نمونه لیکلی شو هغه د دې نه وباسلی شي. شیډیول سی د ترهګرۍ پر ضد د یو قانون دفتر چې د هغې لاندې په یو ډله باندې ډېر بندیزونه وي، هغه د سار لاندې وي، هغه به وخت په وخت باندې پولیس تانو ته خپل رپورٹ ورکوي. دغه فیصله په پاکستان کې د سیاست په یو ډیر نازک وخت کې کیږي، او د دې هر څه ترڅنګ د پاکستان سپریم کورٹ په وروستیو کې یو شمیر فیصله مخ ته راغلي دي چې په هغه کې سلنکاران وای د پاکستان یو غټ سیاسي ګوند مسلم لیگ نون په زور باندې د واک اختیار نه د لری کولو کوشش کیږي. نن یوې نړیوالې معتبرې مجلې دی اکانومیسټ هم په یو خپل خبر کې ویلي دي چې د پاکستان پوز نواز شریف د سیاست نه بهر ساتلو لپاره هر ټریک یعنی هربا استعمالوي. په ټویټر باندې یو شمیر سیاسي سړنکاران او پوهان خپل نظر ورکوي. ګل بخاري چې هر ډېر په ټویټر باندې فعال ده هغه وایي چې په پاکستان کې چې دا اوسنۍ کمی روسي فیصلې را روانې دي دا بالکل ډېره ښکاره د دلی ده په انتخاباتو کې، او داسې انتخابات به اولس ته د منلو وړ نه وي. په دې باندې به خبرې اترې کوو. زموږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار بیروز خان صاحب هم ناست دی. بیروز صاحب تاسو ته سلام شوی، په خیر علي.
ډېره مننه، خوشحاله اوس.
بیروس، د فاینانشل اکشن ټاسک فورس فیصلې ته به مرازو چې په پاکستان باندې به د دې کم اقتصادي اثرات به خراب شو. پاکستان د ترهګرو پر ضد ورته ویلی شو چې کوټلي ګامونه پورته کړي، پاکستان هغې کې څه ویني، څنګه کامیاب شوی دی او ولې ناکامه شوی دی؟
مننه او زمونږ ګرانو کتونکو ته اورېدونکو ته هم نیکې هیلې او سلامونه.
پاکستان دا خبره د سخکاری چې دومره پسندیدګی نه دا خسته او دغه خکاره مثالونه دي. مثالونه دا دي چې د ملګرو ملتونو یا د یونایټیډ نیشنز سکیورټی کونسل لخوا چې کوم پیژندل شوي تنظیمونه یا کوم خلک یا کوم هغه کومې داسې ادارې چې هغې په دغه په مختلفو نومونو باندې په پاکستان کې لګیا دي کار کوي د ډېرې مودې نه، د هغې لکه 168 غالباً که 75 خو هغه نومونه دي. بیا معلوم نمونه چې کوم د تنظیمونو دي د ملګرو ملتونو لخوا هم د امریکا لخوا هم د دوی د پلویانو لخوا هم، نو هغې په پاکستان کې بیا چل ورسره دا وکړو چې هغوی نومونه ورته بدل کړل. کارونه خو ماغه روان دي، کارونه نه دي ودرېدلي خو نومونه ورته بدل شول. او د پاکستان چارواکو د چا چې دا پالیسي خپله کړه د هغې دا وګڼل چې ګنې موږ کولی شو تر اوسه چې مو څومره یعنی په دغه د ترهګرۍ په جنګ کې کوم رول لوبولی دی د هغې په بنیاد باندې موږ کولی شو چې دغه خلکو ته یو قسمه اطمینان ورکو. خو هغه د ترهګرۍ په جنگ کې هم د پاکستان چې کوم ریکارډ په اخر کې راووته نو هغه هم اوس د منلو وړ دنیا ته نه دی، ځکه چې د پاکستان نه خو دا تمه وه چې د ترهګرۍ په جنگ کې دې ملاتړ کوي. اوس ټوله نړۍ لګیا دی چې پاکستان خو د ترهګرۍ د بنسټګر دی، یعنی د پاکستان پوره پالیسي چې کومه ده څنګه چې د امریکایي چارواکو دا ویلي دي چې پاکستان د خارجه پالیسی په توګه باندې یو 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 ټول چې ورته ټکه استعمال کړی دی، یعنی ترهګري کاروي. به د ټولو دغه ته چې سړی وګوري نو په دې کې که کچرې اختیار د یو منتخب حکومت وي، د یو سویلین حکومت وي، نو دا مې امکان بیا و چې داسې کوټلې ګامونه پورته شوي.
بیروس ستاسو خبرې کټکو خو زمونږ سره چې کوم میلمه دی هغه موږ ته په لاره باندې ومدرېدو، موږ یې ډېره مننه کوو. سفر کې هم دی پروفیسر زلاکت خان صاحب زمونږ سره په پروګرام کې راغلی دی، د پېښور د اکنامکس ډیپارټمنټ چیرمین دی. پروفیسر صاحب تاسو ته سلمو شوایو، په خیر علی.
السلام علیکم.
ډیره مننه پروفیسر زلاکت خان صاحب موږ له وخت را کولو او تاسو موږ ته پته د سفر هم کوي، خو ډیره مننه تاسو د قیمتي وخت او تاسو د پوهې چې زمونږ اوریدونکو هم خبر کړي. پاکستان نوم فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې په کوم ګری لیست کې اچولې دي، ګری موږ ورته خل فهرست وو کې چېالته په خلک ځکه نه پوهیږي چې ګری د انګریزي لفظ دی، نو دلته هغه دی چې مشکوک ګڼل کیږي. لږ مو په دې باندې پوه کړئ چې په ګری لیست یا فهرست کې د پاکستان د نوم اچولو مطلب څه دی او د پاکستان لپاره به د دې امپلیکیشنز او اثرات څه وي؟
ډېره مهرباني دي، زه مشکور یم. دا خو دوی د همداسې پی ایف چې دی ګری لیست، د دې مطلب دا دی چې هله دوی یو ملک ګری لیست شي وایي چې د دې نه پس بیا بل سټیپ دی، نه یوه بلیک لیست دی. ګری لیست مطلب دا دی چې یو ملک فاینانشیل سیستم چې کوم دی هغه په داسې دغه کې وي چې هغه کې سټریټیجیک ډیفیشنسیز وي او هغه فاینانشل سیستم کې دی نو هغه د منی لانډرینګ انکریج کوي او ټیرریسټ اکټیویټیز چې دی نو هغه فاینانس کولو یو ذریعہ. او زه د دې خبره ومه کوم چې الحمدلله د پاکستان بانکینګ سیستم چې کوم دی یا فاینانشل سیستم چې دی نو هغه ډېر ساوند دی. اوب دې چې هغه کې به ډیفیشنسیز وي او دغه مخکې پاکستان په دې لیست کې چې ولې شي 2012 نو اخر 2015 پورې پاکستان په دې لیست کې وو او بیا 2015 نه پس پاکستان دې لیست ته وځو. او بیا د امریکا او برتانیې چې کوم دی نو دا یو موږ چلولا او دا کوم چې دې اس کې دې پدې کې با اږي دا وو کو چې یاره پاکستان چې کوم دی نو هغه و څنګه چې ډیفیشنسی شته د پاکستان په فینانشل سیستم کې هغه د منی لانډرینګ انکریج کی یا چې د اوی په وجه باندې او ټیرر اکټیویټی چې کوم دی هغه د فینانس کې دی. دا خو هغه مختدی نه پښې کوم دی د بلیک لیست کې کرنټلی په بلیک لیست کې صرف دوه ملکونه چې لشي یو نارت کوریا او بل ایران. هغه سره ډېر سانکشنز لګي خو زه دلته تاسو دا خبره وم کوم چې کله د امریکا له پاکستان 2012 له وخت نه تر 2015 پورې په ګرولس کې وو د دې په وجه د پاکستان چې کومو نه ډېر ځات افکټ شوی نو او ماغه چې زمونږ په ټریډ روانو زمونږ فاینانشل اکټیویټي چې کوم دي نو هغه روان وي او دغه د مل تجارت او دغه باندې ډېر دغه خو بهرحال فرق نه پرېږي خو بهرحال دا د کنسرن دی او کنسرن خبره ده په کارداري چې د کوم ریزن د روزي نه هغې کې اسپیشلي دوه دغه چې کوم ارګنایزیشن یو جماعت دا وه او یو دې نه مخکې دا بیا کېږي فلاح انسانیت فاونډیشن دا امریکا یا یو ان پاکستان د سټیټ سیچټي په دې پابندۍ باندې د دې اکټیویټیز د چکم منو دا ختم کی او هغه سلیټ چې ملټی کم اوپن هاند ملو شیر دي د جن سی کی د لوشنټي او سم ډیزن اکټیویټیز چې ریسایکل نه باندې بند شي دا خو هغه مختصر شان ته دا هو چې یاره ګریل سشری او دا څه ده وي
ها درته وای چې تاسو دا دوه ملکونه یاد کړل د پاکستان تاسو چې بانکینګ چې کوم نظام دی هغه ډیر ساوند دی په پاکستان کې د هونډي او د حواله کاروبار هم کیږي او خاص کر به په میډل ایسټ منځنی ختیځ کې هم ملکونه دي هغه دینه هم په ډیر ځات خلک پیسې لګی را لګي هلته کې کم لوپ هولز دي چې په هغه په ترو باندې هم دار سکیږي او کم نور زینې دي چې پاکستان تویل شي وي چې هغه هم ریګولرایز کی
دا چې ریګی کی دا هونډي یا حواله سیستم چې موږ ورته وایو کنه دا د سب کنټیننت یو ډېر په خوانې پریکسس کې کیږي دا صرف په پاکستان کې نه په انډیا کې دی یو سب کنټیننت چې کوم دی نه دا یو د سیستم دی او دا د حواله باندې دا پیسې چې کوم دی یو بل نمبر ته ټرانسفر کیږي او دا اږي تاسو ته خاص کر د میډل ایسټ خبر وکا مډل ایسټ کې چې بیا تر پاکستاني لیبر کار کوي دغه کې او دا اږي خو دې سې تر هولډینګ بیا تر حواله راځي دا اږي ریزن زاري چې کافي شل پیمنت فور د ریانا راځي چې الټر چې دغه کې کوم دی دا اږي چې کومه غا ترانسفر سی اخلي هونډه یا حواله ولا نو هغه دې افیشل پیمنت مکوي کوم دا خپل بانکینګ سیستم یا دا ترانسفر چې کوم دی دا مونږ به ښه فیسیلیټیټ کوي حکومت دې ته دا ورکې په دې د اسیسټ وغیرہ تر کې نو کافي حدا پورې دا کوم رمیټنسز وغیرہ چې د بهر نه راځي دا ام ډي او والا به ډیسکر شي او اكيد دا کنسرن خبره ده کوم چې د خلک خبره کوي دا اس ای اف والا یا دا چې یې دا فاینانس اکټیویټیز فاینانس کی دي نو هغه کې یو میجر رول دی حواله لري هونډا سیستم دی کومرسن کې چې تاسو راځئ کو دا صرف پاکستان کې نه دی ټو اف د سب کنټیننت دی ورته پاپولر چیرمن دی چې تاسو دا په ذریعہ باندې دا چې کوم نیو ترانسفر کیږي
ها
دلته زه تاسو ته دا خبره وکم پاکستان دایمن په ګریل لیست کې د اچولو دا چې کوم دی نو دا پاکستان پرشرایز کول دي دا چې سټ فیچر دا کوم ارګانایزیشن چې دی ان د کلیر کلی دی چې دا ټررریسټ ارګانایزیشن دی دا دې سره اقدامات کوي تاسو سټ فیچر کې یو دا د دې اکټیویټي چې کوم دی دا ختم کوي یا په دې باندې دینو لګوي نو دا خبره دې چې پاکستان د پرشرایز شي او د دې پرشر اچولو په اړه کې کتا چې په وګوري نو چیرې پرزیدنت سره یو اډینس چې شکر دی دا سکیورټی ایکسچینج کمیشن اف پاکستان او پرزیدنت سره دا وکړي او چې دا هغه د دغلان دی دا سټپس پر دې د خلاف چې کیږي دا نور کومه دې کمیشن دې هغه وکړي چې راځي پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی لپاره بدلې خبرې د پاکستان هغه ادارې کوم چې منځنګ او دا دغه غیر قانوني چینل مخصوص پیسې ټرانسفر کیږي په هغه کې انوال دي د هغې د مخنیوي په دغه کې لکه سټیټ بینک آف پاکستان شو اینټي نارکوټکس فورس شو فیڈرل انویسټیګیشن ایجنسی نیشنل اکاؤنٹبلٹی ډېر ټول هغه ادارې دي کوم چې په پاکستان کې د دې قسمه د مخنیوي لپاره کار کوي او دغه کې نو که دا ادارې انکریج کړي او انټرنیشنل کمیونټي خپل دغه ایکسپیرینس دې ادارې سره شیر کړي د هغې ریزلټس په ډېر زیات ښه وي دې کوم د ځای ریزلټس چې وایي هغه د دې چې پرشر په پاکستان باندې واچي او دې پاکستان سره کوآپریشن کې د کولابوریټیو اکشن دی راخلي دا ویل دی چې د مخفل دغه دارې کې دې ښه وي
ها زلکه خان سی بو تاسو خو د تاسو تاسو خو د اقتصادي چارو ماهرم یې سوي نه چې په تیر وختونو هم موازنه وکړي چې په ګری لیست کې پاکستان هم اچول کیږي نو په پاکستان کې به په انویسټمنت یعنی په سرمایه کاری باندې د بهر ملکونو نه په قرضو اخستو یعنی آی ایم ایف یا ورلد بینک نه په قرضو اخستو او د دې ترڅنګ پاکستان د پاکستان لپاره په بهر ملکونو کې په اپورچونټیز یا په موقعو باندې څومره اثر پریوزي
ډېرې جیسنګ ماتاس ته مخکې ارزو کړو چې 2012 نه واخې 2015 پورې پاکستان چې کوم دی نه هغه په ډېرې لیست کې وو او ان سپایټ اف دټ چې پاکستان هغه وخت هم یورو بانډ قرض اخیستی انټرنیشنل فاینانشل انسټیټیوشنز نه قرض اخیستی سکوک بانډ یې پر نه ډېرې سټیټ کړو او پاکستان پر دې بانډ یورو بانډ او دغه بانډ یې قرض اخیستی نو دا سلسله خو به اوس هم دغه سي دغه وي خو دا لکه خبره نه ده د او په دې باندې کنسرن پاکستاني کارو دي سرکار دي چې اږي ته دا د ریشي چې په دنګل باندې موږ په پاکستاني پاکستان په ګریل کې واچولې چې خدای نه خاصه دا بیا مختلف شي په بلیک لیست لاړ شي بیا پاکستان باندې څو د انډر د امبريلا فیلن چې کوم دي نه سانکشن ولې دي نه زموږ د سيتي دي په ایران باندې دا سانکشن ولې دي دي یا دي دي نو ایران چې کوم دي زموږ په نسبت باندې ډېر مزید نه شت لري دا اکونومي ډیر څنګ دا نو اږي خو دا سستین دی چې کوم د کار دا د ډیره ګران شي موږ انویسټمنت خلک هغه مونږ ته ریږي دا چې اږي دا ځین چې د ما انویسټمنت ورته کیږي پاکستان نو په ډیر لسی یا په بلیک لسی خو نه خاصه دا شاته دا خبرې چې دا خو پاکستان چې کوم دی نو د انویسټمنت لپاره چې کیور ملک نه دی نو دا په دې ډول چې په زمين په انویسټمنت نه راځي دا چې زمين په انټرنیشنل ٹریډ باندې اثر کوي او هغه اثر به دایي یاره موږ د دې پوزیشن کې یو څه فرق کوم چې فور ایگزامپل ټیکسټایل پروډکټس یا سرجیکل انسټرومنټس چې کوم زمون دې د غوي لیدر پروډکټس موږ ته د غراتي اړیدم په دې شت کې چې دا د ماته په سبا د شی د لیور کیږي یا نور سانکشنز ته لګي عمل باندې بیا دا تجارت به ختم شي دا شي نو دا خو ډېر نېچرل خبره ده چې زمون د اکونومي دا د بهرني اثرات خلی زموږ انټرنیشنل ټریډ په اړه چې دی انټرنیشنل فینانشل انسټیټیوشن چې کوم دی او ایبا موږ ته په اسانه باندې یا دا ورو کړی را کوي نه یا په ډیر ځان سره یې ته باندې را کوي دا چې د لچې دی انویسټمنټ باندې را نیو چې خلک په خپل انویسټمنټ کې ورنه ګرځي
سمه ده ډیر مننه پروفیسور زلاکت خان سپتا سو موږ لا وخت را کو تاسو ډیر مننه ګران اوردونکو دا پروفیسر زلاکت خان صاحب د پیښور یونیورسيټي د اکنامکس یا د اقتصادیاتو د شوبې چیرمن او مشر موږ سره اوسېږي زو یو وړو کې شان د ما اخلو او بیا به خپل پروګرام مخ په وړاندې بوزو
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. راځو بیرته بیرو صاحب سره د منګسر په سټوډیو کې ناسته. بیرو صاحب، نن چې کومه یو بله په پاکستان کې ډیولپمنټ شوی دی، پرمختګ شوی دی، هغه د اهل سنت والجماعت یو مذهبي ډله ده، د هغې د مشر مولانا احمد لودیانوی د اساسونه بندیزونه لرې کړل شوي دي، او شیډیول سي په پاکستان کې ډېر مشهور دی، د ترهګرۍ پر ضد یو دفعه ده چې د هغې لاندې یوه ډله د سار لاندې وي. سوینه په دې باندې په پاکستان کې په سیاسي توګه باندې، خاص کر د سیاسي ډلو او د سلنکارانو سر ریاکشن مخ دراتلی شي، یا رغله دی چې دغه ډلې ته په یو داسې نازک او مهم وخت باندې د فعالیتونو اجازه ورکول او د هغوی اساسي خلاصول داسې پیغام ورکوي؟
من څنګه چې موږ خبره کوله، تاسو د پاکستان سنجیدګۍ ته وګورئ چې په پیرس کې دومره لویه غونډه روانه ده، پاکستان د شپږشتو نقاطو سره راغلی دی، او د څه په سر ده؟ هم د دی لودیانوی قسمه خلکو په سر باندې ده. کنه پاکستان د دنیا غوښتنې څه دي؟ چې کوم دغه تنظیمونه دي، د دې د فاینانسینګ تاسو مونږ ته وښایئ. د دې لکه مثال په تور نن احمد لودیانوی دی، مولانا احمد لودیانوی د تجارت ورکو ادا د شیډول سی خبر چې تاسو وکړه، ا پولیس کې ودا پد نمبر 10 نمبر 10 سی ودا پد چې کوم سړی مجرم وګرځول شي، نو هغه بیا په ورځ کې یا په یو ټایم تور کې چې خامخا په تانې ته ورځي، هغه خپل ازيري لري. دغه شانتي د دې شیډول سی یا سکیډول سی د لاندې د دې قسمه تنظیمونو اوس د په دې وخت کې چې د پاکستان په اړه باندې نو مهمه فیصله کیږي، د دینا مخکې د نورو ته تنظیمونو ته هم دغه اجازهتونه ورکړل شوي دي. د الله اکبر په نوم باندې چې کوم یو ګوند دی، هغې ته په خپله د چې چا دغه دی حافظ سعید دی، د هغې ډلې دا ویلي چې موږ 200 کسان کړي دي.
بالکل 215 د ملي مسلم لیگ دی، چې د الله اکبر تحریک سره په سیټونو باندې اډجسټمنټ هم شوی دی.
دا ټوله د دنیا اوس دی، لکه د فورن ابزرورز برازي مثال کدا الیکشن خا په الیکشن باندې په خپل باندې ډیر لوی نیوکه دي چې دا الیکشن لا کوم قسم الیکشن روان دي. خو دې ډلو ته اجازه ورکول چې کوم دي د دې معنی ده چې پاکستان دې ته نه دی تیار چې دې تنظیمونو نه لاس والی، ځکه د پاکستان سټریټیجیک اسټس دي په انګریزي کې چوتوې د دې د اساسي دي. خو د دې فیصلې چې کوم دي د دې به اثرات په پاکستان سي، د دې په پاکستان باندې اثرات دغه لکه نن به مثال ورکو، درې ملکونو په فروری کې د پاکستان سره چین او ترکی او سعودي عرب د امریکای د دباو د لاندې په شا شو. چین پاکستان ته په ښکاره وویل چې مونږ تاسو ناکامه یې، تاسو دا موقف چې کوم دی دا د ناکامۍ سره مخ دی، مونږ ځان امبرس کول نه غواړو، نو مونږ تاسو سره ملګرتیا نه کوو. نو د چین تم مننه وویل، او بیا ترکی تم په خصوصي توګه مننه وویل. خبر هم دره چې پاکستان یوازې پاتې شو. دا او تاسو وګورئ د پاکستان خساره، یعنی د پاکستان د لګښت او د آمدن په منځ کې $14 اربع خساره ده. د پاکستان ریزرو چې دي، فارن ریزرو په جون کې هغه $10 اربع دي. ایون د بنگلاديش د $100 اربع نه زیات ریزرو دي. دا څه د دغه پالیسیانو په نتیجه کې دا یو اقتصاد اولی دا څه اقتصادي د چین سره وتړو، نو چې چین سامان دلته تراوړي نو ته خپل سامان نه پیدا کوي، خپل مارکیټونه ټول هغه چینی سامان شو. اقتصاد به هم وخت ورسته ورځه بیا دومره لوی ارمی ده، په هغې خرچه ده، فورن هغه دې بند شو. که د چا بینکونو نه به قرضې اخلي، هغه به هم اوس د سار لاندې. د پاکستان بینکونه په خپل منځ کې که تجارت کوي، په پاکستان کې د پاکستان بینکونه که د بهر دنیا سره، تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهیږئ، دا به ټول اوس د سار د لاندې، دا به د سکروټنی د لاندې، دا د مشکلاتو سره مخ وي. نو دا ټول ښه اوس مونږ خبره همدغه له راځو چې مولانا احمد لودیانوی ته اجازت ورکړه او دغه نوم یې له دې نه لرې کړه، نو هغه به څه وکړي؟ سوسیټونه به وګټي، خو پاکستان ته به په خارجه هغه باندې فرنٹ باندې او بیا د مل دننه چې کوم سیاسي اړې کړې به دین رمخت کیږي، ځکه سیاسي ګوندونه د دې خلاف دي. خو د سیاسي ګوندونو د ټولو سیاسي ګوندونو د غې د مخالفت باوجود دا داسې قوتونه سوک دي، د پاکستان په وځ دي، د غې ادارې دي.
بیروس راځو دا خو مذهبي ګوندونو را به شو سیاسي ګوندونو ته پاکستان مسلم لیگ نن چې په تیر حکومت کې په واک کې وو تر ټولو زیات اکثریت ورسره دا وخت د هغوی یو شمیر مشران د راتلونکو انتخاباتو لپاره یا د ټول عمر لپاره نااهله کیږي د صادق او د امین یو دفاع په دې باندې لګول کیږي نن دانیال عزیز چې په تیر حکومت کې د پرایوټایزیشن وزیر پاتې شوی و ډېرې تیزې خبرې به یې هم کولې د سپریم کورټ د هغه خلاف فیصله چې کومه راغلې ده دا وخت کې تاسو د سپریم کورټ دې رول ته څنګه ګورئ او د پاکستان په راتلونکي کې به دا څنګه یادېږي
د پاکستان اوسنی سپریم کورټ که د ضیاء الحق د سپریم کورټ سره هغه کو موازنه وکړو د هغه وخت سره د بوټو په وخت کې وو هغه هم سپریم کورټ د خپل اثر لاندې ساتلی وو خپلې مرضۍ فیصلې پرې کړې خو د ضیاء الحق د وخت سپریم کورټ په مثال به ورکړو هغې به ځکه مثال داسې ورکړو چې یو داسې سپریم کورټ چې د ملک یو منتخب وزیر اعظم په یو داسې د قتل په کیس کې چې هغه پکې هېڅ نیغ په نیغه پکې دغه لاس نه و خو په هغې کې ورته پانسي ورکړه نو دغه شانتې دغه د سپریم کورټ نه ورکړه نن هم د سپریم کورټ جج تاسو وګورئ د دې چې څه کوي د دې چې چېرته ځي دا کم دا د یو جج کار دی دی یو بل عدالت ته لاړو په سند کې په لړکانه کې تاسو ته به هغه یاد دي زمونږ اورېدونکو لیدونکو ته به هم یاد
دي
چې هغه په عدالت کې ناست دی دې عدالت ته په سوټ کې ورلو او دغه سره خبرې او دغه طریقه کار او دغه موبایل راخستلی وه هغه استعفا ورکړه چې زما بېزتي وشوه دې د سپریم کورټ جج وو کنه هغه کچري هغه کې دا اوس پر بعضی لایرز چې کوم دي قانون پوهان هغه چې مخې سره په د باندې کیس په کارو په عدالت کې د توهین د دغه عدالت صرف سپریم کورټ خو عدالت نه دی
عدالت
عدالت خو دغه نو اوس د نواز شریف سره چې کوم خبرې تر ازو نواز شریف لری کو هر څوک وي په ناجایزه لری کو چا لری کو د سپریم کورټ ته لاره لری کو قصه یو وا نتیجه بل شو د دینه پس اوس دغه والا چې کوم د خاقانه باسي ده غشوي ده هغه نه له کول
زه به بیرو سب صرف پاغه کې دغه خپل یو خبره زمونږ ټولو ورځونکو ته پته چې په هغه کې یو جج اختلاف رائے ورکړو او هغه جج د بلوچستان سره تعلق لري او هغه په هغه رائے کې به روستو ویلو خاص کر د شیخ رشید په کیس کې کې دغه ډیر نیرو انټرپریټیشن یا تشریح دغه ارس کېږي نو په هغه کې به ډیر وزیران به راځي شیخ رشید هم په هغه شان یو شان کیسو په هغه کې هغه بری کړل شو او نواز شریف په کې هغه کې ګیر کړل شو او خو ججانی مختلف ساتلی چې د شیخ رشید په کیس کې بیل ججانو په دې کې بیل ججانو
د زیولخ دا کیس چې درته زه خیمه د بټو د پسلورو په درې باندې فیصله و دا درې چې کوم در پنجاب نو هغه د بټو په حق کې فیصله کړو و د دغه وخت سپریم کورټ یعنی د سپریم کورټ ګوره سپریم کورټ هم چې دی کنه هر چا ته پته ده چې دا عدالت د دې په شان یو بل اختیار دی د جج انتخاب چې کوم دی دا خو اوس خو لا طریقه کار دوی بدل کړی دی د سپریم کورټ خپل طریقه کار ما سره راغلی هغه اوس او مخکې به سیاسي لکه وزیر اعظم او د هغې په مرضۍ دغه به کوو اوس سیاسي پارټیانو ګوندونه دا وایي چې دا کار هم غلط شوی دی ځکه اوس د صاحب نصار په شانتې چیف جسټس چې دی هغه ته هر سړی دا وایي چې ډېره چا په اشارو لګیا دی د ده په شا څه پاورز دي پاور څوک دی پاکستان آرمی ده آرمی په د باندې خپلې پیسې کول غواړي خو دا به څه وکړي دا په دې ملک کې د قانون نه د اوس هم د خلکو لږ ډېر تمه د قانون نه د عدالت نه شته دا به ته وشلي دا به ته ختم شي ځکه د دې عدالتونو په شا خو دا سیاسي ګوندونه او سیاسي تحریکونه او دا قوتونه چې دا ودرېدل او دوی ودرېږي
ښه بیرو صاحب اخري پوښتنه وخت هم لږ دی خو مختصر راته ووایه چې د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو د بې پلوۍ باندې به آیا کومې پوښتنې راپورته کیږي
ته اوسه پورې چې کوم د عدالت کار روان دی کوم د میډیا کار روان دی کوم د سیاسي ګوندونو سره کوم عمل روان دی د سیاسي ګوندونو چې کوم تر اوسه پورې نیوکې راغلي دي یو خاص سیاسي ګوند ته په میډیا کې یو خاص مقام ورکول چې کوم دي دا هر څوک ویني نو د هر چا د ټولو سیاسي ګوندونو او د څېړنکارو دا هغه دی چې یاره د دې نتیجې به سپا نه وي
سمره ډیر مننه بیروز صاحب. ګران اوریدونکو هم په دې باندې د لوی خبر پښتونخوا د خبرونه سرترسیږي. زه محمد اکرام د خپل پروډوسر محمد عالمگیر او انجینرانو سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.